پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم تاسو ډیر ډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په تکل کې. وړاندې مو د محمد حنیف اتمر د روسیې د سفر له نورو جزئیاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. دفاع وزارت له افغان پاوت سره د امریکا د سلګونه جنگي وسایتو مرسته مهمه بولی، او د سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای د امریکا پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیکه ننګونه به چین وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمیز اجماع د پیاوړتیا په مقصد د بحث لپاره روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمیز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
له بلې خوا، د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایتو مرسته مهمه بولی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایتو مرسته وکړله. مونږ د دوی له دغو مرستو مننه کوو. له دغو وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول، 403 هموي، 340 رینجر موټر، 30 امبولانسونه او 170 موټر سایکلونه شامل دي چې ټولو قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. د پښتني بانک پخوانی مشر او د دې بانک درې کارکونکي په تنفیزي بند او هر یو په 9,900 امریکایي ډالرو نقدي جریمه محکوم شول. د اداري فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د دې محاکمې پر مهال د پښتني بانک پخوانی مشر حیات الله د یعنی په شپږ کلونه او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د دې بانک درې نورو کارکونکي د تصویر له قدرته د ناوړه استفادې او د 9,900 ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 5 کلونو بند محکوم شول. دغه څلور وړه هر یو د 9,900 امریکایي ډالرو معادل نقدي جریمې په ورکړه هم محکوم شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو جیوپولیټیکا ننګونه به د چین لخوا وي. خدای وایي چې روسیا هم یو لوی ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعیه غونډې ته چې د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت پیاوړی کړي. خو برنز په عین حال کې یادونه وکړه چې د اقلیم د بدلون په څیر موضوعاتو کې کیدای شي له پیکینګ سره ګډ کار وشي. نوموړي د روسیې ګواښ هم جدي او رانوونکی وباله، او ویې ویل تر څو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې وي همکاري به له دې هیواد سره ډیره محدوده وي. څلور شپېته کلان ویلیام برنز له ایران سره په پټه خبرې کړې وې چې په نتیجه کې له دې هیواد سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک شو. نو تمه ده چې په اسانۍ سره به د دې څوکۍ لپاره تایید شي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې لمخې ډیری هغه کسان چې د گرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. ترامپ دا بندیز تیر کال ولګاوه او ویې ویل دا کار د دې لپاره کوي چې د کورونا د وبا له کبله وزګارو امریکایانو ته کارونه خوندي شي. ټاکل شوی وه چې دا بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ټرمپ هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه تمدید کړی وو. د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې د دې فرمان له مخې د ډیرو مهاجرینو ویزې بندې شوې وې. مهاجرو همدارس د خپلو کورنیو غړي هم تر هغه امریکا ته نشوای رابللی چې تابعیت نوی ترلاسه کړی. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا دغه کسانو تر 200 زیات کسان کناری ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږدولی دي. په دې ډله کې د یو 9 کلن ماشوم هغه درې تښتون کې هم شامل و چې د سفر پر مهال مړ شوی وو. د اسپانیا پولیسو په یو اعلامیه کې ویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بللې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د 2016 جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په ماسکو کې دی او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی په اسلام آباد کې. په ننګرهار کې د ماشومانو د سالنډۍ ناروغي زیات شوې. په کونړ کې د وړیا زده کړو یو مرکز ته تر سلو ډېرې نجونې ورځي.
زمنګ یوازنی هدف چې دی هغه د درس د کړه د کانکور ته مدګی ده.
د مخکښ شوشو پروګرام هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شوي جرمونو سره مبارزه د دې سفر نوري موخې بلل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیز همکاري ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیا کې دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده ښاغلی اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. د وویل
تقویت روابط دو جانبه میان دو دولت مبارزه علی
د دوارخیزو اړیکو پراختیا له ترهګرۍ افراطیت او پلان شوي جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو برخه کې ستونزې جوتی دي. مودا وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زامیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي او موقت حکومت ننګه کړې وه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د دې موضوعات په اړه د روسیې د افغان حکومت اندېښنې شریکې کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ درا جلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې بل پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پایل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ وایان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي کې یو کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوی ملسیزي په تیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی دی. د زیاته کړه د چ پر رسون کې مسایل څه ډول مختزي پاکستان پکې یوازې د اسانچاري ونډه لري او دوی دا کار کړی دی ولی بیا یې هم کوي. خو هغه د افغانستان پریکړې په افغانانو او د افغانستان پر خبرې پوری اړې وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هېواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي، هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی. ولې طالبان او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې کني له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري. شیبر صاحب
مننه. و موردل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ماسکاو کې دی او له روسي چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کوي. بل لور ته د افغانستان د ولسمشر د پاکستان لپاره ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز په اسداباد کې له سلو زیاتو نجونو ته د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي زمینه برابره کړې ده. د نجونو لپاره د زده کړو په دغه کورس کې ساینسي او نور عصري مضامین تدریس کیږي. نور به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
دلتا پلسګون جونې د خپل روخان راتلونکو لپاره کانکور ته د چمتووالي په یو روزنیزه دوره کې پزده کړو بوختی دي. دا کورس د فاطمه پلیسه کې د فرصت روزنیز مرکز لخوا جوړ شوې ده. مدینه د دې کورس یو زده کوونکې ده.
زمونږ یو ځنې هدف چې ده هغه د درس زده کړه د کانکور ته مدګی ده. د دې لپاره راځو چې دلته موږ ته د څلور مزامینه تدریسیږي چې کیمیا ده، بیولوژي ده، ریاضي ده، فزیک ده.
کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لومړی خو پکې ډېری کم انجونی له دولسمو ټولګیو فارغېږي. هغوی چې فارغېږي ډېرو کمو ته کورنۍ په هونتون ته د تلو اجازه ورکوي او هغوی چې کورنۍ غواړي لونی لوړې زده کړې وکړي په خونځیو کې د درسونو د ټیټ کیفیت لکبله د کانکور په سیالیو کې کافی نمرې نشي ترلاسه کولای او لوړ زده کړو محروميږي. خو د زوهل په نوم کونړی زده کوونکی هیله لري چې د کانکور د چمتووالي دا کورس په ورسره د خو نمرو په اخستو کې مرسته وکړي.
د ټولو خويندو دا هیله وي چې په راتلونکو کې د خپل خو پونځي ته کامیاب شي. زما په راتلونکو کې دا هیله ده د کانکور ازموینه لپاره چې کامیاب شم. زه غواړم چې د ژورنالیزم په پونځي ته کامیاب شم.
زوهل وای اوس په کونړ کې شرایط بدل شوي، د زده کړو لپاره زمینی برابرۍ شوي او هغه کورنۍ هم زیاتی شوي چې غواړي لونی او زامنې لوړې زده کړې وکړي. د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څلور کال وړاندې په کونړ کې جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې په یاد موده کې په سلګونو کسان د انګلیسي او کمپیوټر له کورسونو فارغ کړي دي. د دوی په خبره چې د یاد مرکز څنګه د اسداباد ترڅنګ په مروره، وټپور او خاص کونړ ولسوالیو کې هم پرانیستي دي. په کونړ کې د فرصت مشر احسان الله احساس
اوس مهال تر 1400 پورې زده کوونکي په ټول کونړ کې لرو. د دې جملې څخه 300 دیارلس خزینه زده کوونکي دي چې 200 تن انجونی په انګلیسي برخه کې ایوسلو دیارلس د کانکور امدګي په څنګه کې په زده کړو بوختي دي.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
کونړ تمہاری تپارا ډیر ګټور پروګرام دی. شاګردانو ته د کمپیوټر او انګلیسي د سرچی مضامینو زده کړې کیږي. په دې سره موږ هم همکاري کوو د دې پروګرام په تطبیق کې موږ ډیر راځو.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې تیر کال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د کونړ علمي کډرونو لخوا کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړی شوی وو او په تیر کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه. څلور کال کېږي چې د فرصت په نوم ښوونیز مرکز د بهر میشتي کونړی سوداګر شوکت زمانی لخوا پرانستل شوی او تر اوسه یې په یاد ولایت کې په سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر روزنه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې نجونو ته د کانکور چمتووالي کورس جوړوي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په کندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ځینې پروګرامونه برابر کړي دي.
ازادي راډیو په منځني سپه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري وسم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل کړل. دغه وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې کورنی شرکت په همکاري د صادرات پیل سول. د ښاغلي رستمی په خبره تیر ورځ لومړی جوپه د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت شپېته ټنه سترمه میز ازبکستان ته صادر سول. څو موده وړاندې د افغانستان دولت څلوېښت ډوله وچې میوې هم کاناډا ته صادره کړې وه. د افغانستان وچې میوې په نړۍ کې ښه بازار موندلی. افغانستان په سیمه کې د وچې میوې یو مهم تولیدونکی هیواد دی چې د کال په اوږدو کې سیمې او نړۍ ته بېلابېلې زرګونه ټنه وچې میوې صادروي. په لغمان ولایت کې د ایرون لرونکي مالګې او په ننګرهار کې د پلاستیکي توکو د تولید فابریکو په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دا په لغمان کې لومړنۍ د مالګې فابریکه ده چې په یو جریب ځمکه کې د 2000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړیږي چې په یو شپه او ورځ کې د یو ټن ایودین لرونکي مالګې د تولید وړتیا لري. دغه فابریکه خپل خام مواد د بلخ، فاریاب او تخار ولایتونو د مالګې له قانونو څخه ترلاسه کوي. د اعلامیې له مخې په ننګرهار ولایت کې د پلاستیکي توکو یوه فابریکه د 5000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه او تیره ورځ یې کار پیل کړ. دغه فابریکه بیلابیل پلاستیکي توکي لکه ګلدان، پلاستیکي جیک او ګلاسونه تولیدوي چې د اړتیا وړ اومه توکي د هیواد له دننه څخه ترلاسه کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اویا پوله، یو سترلنګ پونډ یو سل او اته افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 درس پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 400 افغانۍ.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیول شوې نړیواله مسله راخلو. د ایران یو ډیپلوماټ وی اټومي ترونت د سنیدو لومړی ګام باید د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري واخیستل شي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه دا خبرې پرون وکړې. د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه، خو واشنگتن له دې ترونت څخه په 2013 کال کې ووت. صالح محمد صالح راپور لري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. هامانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي. دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یو منطقي لاره لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول له مخې نړیوالو مفتشانو کولی سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړونه د واشنگتن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې له اټومي تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخواني حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ننګرهار کې شمیر ډاکټران په دغه ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندیشمن کړی دی. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا یادوي. دوی د موسمي ناروغیو کچه په ماشومانو کې ډیره لوړه بولي او روغتیایي سپارښتنو ته د کورنیو د پاملرنې ټینګار کوي. په دې اړه لسمي راپور لرو.
زکام، سینه بغل او د ماشومانو تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچه ایسا کال د یخنۍ په دې روان موسم کې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د حوزوي روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر واحد الله حبیبي وایي د تیر کال په پرتلا یادې ناروغۍ څو چنده ډېرې شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلي، په یوه خونه کې د ډېرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی یادوي.
500 تنه ماشومان زمونږ په وارډ کې روزانه بستر کېږي. تعداد د بسترونو ډېر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته وي یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسیږي. چپرکټ خلاصه کوي، عوامل ډېر زیات دي.
ښاغلی حبیبي وایي د زکام له امله د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومانو سینه بغل هغه ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي نو د مړینې امکان ډیر زیات وي. د کورنیو په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپلو اولادونو سم ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړۍ ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې یوازنی ناروغي چې غاړه ډېره خطرناکه ده هغه سینه بغل ده چې ډېره لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې حتی د 30% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمي ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډېرې لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې خلک د روغتیایي اسانتیاو له نشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکي بخت بیبي خپل 2 کلن ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د 2 یا 3 ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو هر یو مریض چې دی چپ چپر کټ کې یو پروت چې د هغې صفایي پاکې او چې دا داسې شو د یو مریض بل مریض ته مریض ته داخلېږي که نه چې صفایي ښه دي که نه او چې داسې ګڼه یو ډېر دی نو هغه مشکل ورته پیدا کړي. نو په یو کټ کې اوس دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو خلک دغلته له روغتیایي اسانتیاو راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکي کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ستاسو له پیغامونو
اجرت الله يم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما درسره په اړیکه کې زموږ په نګرای کې 200 حافظامه ښوونکي او د 200 نه 300 ته د 200 نه نه وي کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا کوي. 200 ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي، ولایت مقام طرف اړیکه کوي، ریاست مقام طرف اړیکه کوي. راته وایي چې بودیجه پاتې درته درکوي. بودیجه هم پاتې هیله کوم چې زر تر زره دوی زموږ په مورد ماشات اجرا کوي. هم دوی موږ سره د راتلونکي شپې ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام، نور سنا جرګې الله دوی ته بدې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم. رسولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه موږ ول اسمه خبر دا پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر تقریبا غریب خلک دي. کوم شه کوم مال چې په کاندار او رسل کې وښه او هغه په موږ په افغاني لاس سره دي. موږ لغمان غریب موږ سره یو لږ ور نظر وکړي او دغه مان نه زړه ته غره دي. السلام علیکم. السلام
علیکم. زه ستاسو ګران خور د بلند سیمې څخه خبرې کوم. موږ پرې ساينه مرګان دي د بلند سیمې څخه کمربند دي یا خواته د ځنګ په کوڅه څخه یا خواته د کمربند موږ ساينه ګرد بند پاتې دي او مرستې راځي نورې خورې موږ دغه سي پاتې دي. زه غواړم موږ ته غان څه دی او موږ اواز وای والی و دروغ ځای په ور سيږي. موږ فکر یې واسنه لرو د کړې په ځای کې پراته یې د خپل کمان څخه دي.
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام بیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشکل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بیروزګاري او سرسټیلي دي چې ځوانان بیکاره هیڅو دورې کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي په څو ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو وای د سردی بند ساحه دی ملي پارکونه مول شي. دوی وای په دې کار سره به دا بند په یو تفریح ځای بدل شي او خلکو ته به کاري فرصتونه پیدا شي. دا تاریخي بند د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ سیمه کې دی. نور حاله د سجرډو د خبريال پورا پور کې
دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ پاړوندو کې د مرسلي تاریخي غونډۍ ولاړته. دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. که څه هم چې له دغه اوبو څخه په زرګونه جریبه مځکه خړوبېږي خو د سیمې خلک وایي له دغه تاریخي بند څخه دې نوره اقتصادي ګټه هم واخیستل سي. دوی غوښتنه لري چې د سردې بندې د ملي پارک په توګه ونومول سي. د اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې دا وخت د غزنی مرکز په کډوالو شارګوټ کې ژوند کوي د سردې بند د ملي پارک په توګه جوړېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ د تفریح ځای لپاره هم یو ښه زمینه بولي.
زما په نظر باندې کچیر په غزنی ولایت کې داسې یو اقدام و چې هغه هم د بند سردې په سیمه کې نو دا به یو ډېر ښه نیک اقدام وي په دې خاطر چې دغه بند سردې چې دی ډېر ښایسته بند ده نو غزنی ولایت ته به ډېرې ګټې ورسوي.
قدرت الله زیاتوي که دا بند ملي پارک وګڼل سي کورنۍ او بهرني سیلانیان به ورته رامات سي. دغلته به د مرغانو او کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي او په زرګونو ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر سي. احمد وایست غزنی اوسیدونکی دی. دی هم په هر اړخیزه توګه دغه پارک جوړېدل ګټور بولي.
دا خو د خلکو لپاره ډېره ګټور کار ده ځکه چې په افغانستان کې د بیکاري سطح بهي لوړه ده. دغسې کارونه کې کولی شي چې خلک په کار باندې سي هغه بیکاري کچه څو راټیټه سي او خلکو ته کولی شي هغه پیسې یو شی عاید ترلاسه کړي خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
احمد وای زیاته کړ چې پر دغه بند پانګونه په نورو ګټو سربیره زرګونه جریبه شاړو مځکو ته د اوبو ورکولو سبب کیږي. د دولت او خلکو لپاره په یوه ښه عایداتي سرچینه بدلېدلی سي. د سردې بند چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو په اړوندو کې موقعیت لري نو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د دغه کار غوښتنه لري. عبدالباری نعیمی وایي د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ولسونو غوښتنه دا ده چې سردې بندې ملي پارک سي. د ده په خبره نه یوازې د غزنی پکتیکا بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته یې هم ګټه رسیږي. په عین حال کې به دولت ته د عوایدو سرچینه هم وي.
سردې په بند پارک جوړېدل د پکتیکاوالو غوښتنه هم ده. خصوصي سکتور له لارې بعضي خلکو وړاندیزونه هم کړي و مخکې چې که په دې ساحه کې موږ پانګونه وکړو او دغه ځای په قرارداري شکل راکړل سي بیا فکر کوم د دولت یا د ښار جوړولو د استازیو لخوا کوم شین څراغ نه ورلګېدلی.
کله مو چې د غزنی له والي سره د خلکو دا وړاندیزونه شریک کړل هغه وستایله وی ویل چې په دې تړاو بل مرکزی چارواکو سره خبرې وکړي. بری جنرال سید عمر نورستانی وایي موږ په سردې بند کې یوازې د ماهیانو د فارم د جوړولو په برخه کې پلان درلود خو چې خلک د ملي پارک خبره کوي نو موږ سر له سبا اړیکه نیسو او ورباندې کار پیلوو.
ملی پارک په حساب نه مخته خطر ده او خو نظر هم ده. موږ به یو پیشنهاد ولرو پاس کابل مشران ته هغوی سره به تفاهم وکړو ان شاء الله په دغه برخې به سر د سبا نه کار شروع.
دا اقتصادي سوله ایزو او تفریحي ګټو تر څنګ تاریخ پوهان د سردې بند او تاریخي بند ګڼي. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي درې سوه کاله وړاندې احمد شاه دراني په دغه سیمه کې د غرونو د بهیدونکو اوبو او په ورته مهال د هوا روزمه کوشتون او ورڅخه د اغېزمنې ګټې ترلاسه کېدو اړتیا ته په کتو د سردې بند جوړولو ته اقدام کړی و. اټکل دا دی چې احمد شاه بابا د دغه بند له جوړېدو سره غوښتل دا سیمه سمسوره او شیر زسی.
سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمدشاه بابا په وخت کې ایښودل شوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی پوپلزایی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکلي دي چې د سردې بند کار د 500 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري کال د اعلیحضرت احمدشاه دورې دوران د فرمان له مخې کارونه پیل شول.
دا سردی بند رغولو چارې په دوهم ځل په 1446 کال د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل سوی وې چې تر کابو 1450 کال پورې دوام درلود او لای هم د ځینو کانالونو او نورو برخو کارن لدی عمل بشپړ نسول چې جګړه ور باندې راوړاندې سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره روسیې ته رسیدلی. همداراز د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی او وایي له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ پر جلبولو خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت افغان پاوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایتو مرسته مهمه بولی. دفاع وزارت وایي په دې وسایتو کې 403 هموي، 340 رینجر، 30 امبولانسونه او 110 موټر سایکلونه شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیکا ننګونه به د چین لخوا وي، خو برنز همداراز وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې ډیری هغه کسان چې د گرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منه شوي وو. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسان د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا د کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږلي وو.
اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخفړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسین اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پرلې کده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو د داله امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه لڅ ډول ننګونو سره مخ مخسیوي یاست؟
بله، مانا تاسو پختن زی تاسو کدام که باید وایم چه گرچه تاسو خبرات ریو حد پول سعید دلتا زمان جامعه که باز مشکلات استون دستا بلخصوص خدو تا چه مثلا داسه موقفو که کارو که باز ننگوان استا خو فعلا داغا مشکلات از دوی حد حل سوید دکتا مو گورز تقریبا دا خدوان دا پدی وسانی حکومت که پدی رکا چه پورتا تلی تقریبا یعنی دیرس بیسا د حکومت کې خځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځې وکولای شي انجونې او خځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنه سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا د غننګونې تر ډېر هدف پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم. په 2011 کې هغه نورسته ما بیا دینې سان ملي داخلي او بین المللي اورګانونو کې کار وک او د هغه نورسته تق 2010 لسکې دا یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا دا اعلان شوی و نو هغه بورسه ته مخفل اپلای وکړو د کیس ما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخره تقریبا د پروسه درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او هغه نورسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو هغه نورسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسه نورسته د اته وینه زه په موافقه توګوزم او دا بورسه ماتلا سره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او التما خپل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتونه فارغ شوم هغه نورسته ماته شپق وکاله کیږي اته کال ما په کوکی برخه کې کار کړای د څه کال فارغ شوم هغه نورسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غي دورینه مشروع وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د سټاج دوره شروع کړه هغه نورسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نورسته بیا زه د ویان د مرستال ویان د پټوګه دلته وټاکل سوم نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله ای زګونه معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم ټول سی وو فقط تم ذکر سی وو څه د ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري متمن زموږ ټولنه بیا د خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بیلابل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د حقوقي د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د غ خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد د ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکو یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داس معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینې ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا غو موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونه د همکارانو لخوا به وي مګم خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي کته ماته ستمخ کې مویلې اوس د خلک پیسې وې دي اوس په افغانستان کې ماشاالله انجونې او خته د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي ک دوی مثلا زده کړی کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه نګونې چې مخ کې د باز لخوا کېدل اوس شاید هغه ډیرې کمی سیبی خو بیا هم دلته زبا دومره وایم که مثلا کوم کومینچو نه یاخه د پداس ننګون سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې وتريږي دلته اداري اصول ست لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي، نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراعات کی سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسه یې یعنې هغه په پورته موقف کې هغه داسې نسي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نسم اخیستل یا کار نسم کول، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید مراعات شي. نو او هم چنان خځه باید ته مکمله باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای، دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دغه دا څنګه ون مقابل کې ودرې کو، هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ترتیب مقام برابر کی او زم پښتنه می دغه ده چې مثال خبرې دغه شوه چې د څه خو نو په اسلام کې هغه خپل کو کلا ور کړی دي، نو دغه حقوق څه به دې استفاده وکړي، نو دغه پښتنه ده وخت نه سم.
ډیر مننه ستاسو پښتنه مو دواړي واخستي. اوس په ورسوی او بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادي رادیو ده.
بلی محترم ملال خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو زمادي خورې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم، او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړی ښځه یا نارینه دا چې دي دوه نن د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي، او نور چې په ټولنه کې هر قسمه دریز او نظر د خلکو وي ولی موږ تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړي د پاره باندې هم خځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوق ته باید احترام ولري. او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څخه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنډه کې یعنی تاسو لوړ هده کړی دي، او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسه یو درجی ته ورسه چې دی هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي، کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دی په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دی په بدو کې ودون ورکول کیږي، او هغه چې دی په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودون هغه ورکول کیږي، همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو جمهور د یو مرستیار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمه چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی، او خو دا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خورې چې بعضی هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې الله سو ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کیږي. او په دې قدم کې زما د خزونه دا هله ده چې باید دی واسي دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کی، بیو باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر څه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد کیږي هغه بخښتون باید توجه کی، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټونو نفرین لري چې په کې نارینه هم دي او خځې هم دي، نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونده ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا مو چې دا نسل ته کنه مثلا څوک کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی دا یو ښه برنامه ترتیب کو، فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی، ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې، نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري، او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاری برابره کړي، کاری زمينه. یو خبر او بل دا بل ور چولې مثلا چې بعض خزي دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړې زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضی سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضی ولایت سفرونه هم لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو د دې طریقه واړم چې زه وکولای شم چې خپل خویند ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو کاغوی وکولای شو سره خامته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل ووریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د دال امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي ترې ویلاندې د می ورسته بل خپل دوهمې ملمنې حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغ لاست اوس هم د خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده د اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغ لاست
علیکم السلام مننه کورواګان زه هم خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو وړکتون شیخارګال لومړی سنف وړکتون دوهم سنف وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اوومه سنف اتمه سنف پورې لرو په څنګ کې مونږ یو بخش ده ورسه شهده نظامی پر نوم یو تانگه هم دی مکتب که لرو چه کلا کلا آقا شهیدان ورسه چه در درست دفاع لخواه یا دین امنیتی ارگانون لخواه مونگ تماریکی که دی که دی قصیری او بیلا فیس نه مونگ سهمیه ور کرده او دی تا پوشش لانده نیستو اصلا زمون مرکز نهات انتفاعی مرکز ده مونگ کسیش کلیگو خصوصی سکتور که را دستاریم
ډیره مننه ستاسو څخه اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
مننه جان السلام علیکم زه محمد احمد کندار
محمد جی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی از موږ ملمنه حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکي
اندر صاحب چیرې ذکر کړی دا چې واه کړی دا چې لږه راکړی چې د افغانستان کې کړی چې بخاري کړی
السلام علیکم مګلم یار د خمرې ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون پر لیکه دلته خو په لمن کې شې ده ته کوم له خاص په سیاسي له خاص تر فشار لاندې دي دلته د موږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی کوم هغه امیدونه چې
څو کاله مخکې شو په ترافیک سمو کې درغوله هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خبرې سول خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي ته چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودی چې غوښتنه ونه کړي دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي څوک چې غزه پلان ولري کوي اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي خو د دې هغه رفتاران چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خدا کول هیڅ مانه ده چې شوز مشکلات فرال کی
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مې صدايا مکتب مې په مبسوسانی صدايا مکتب کې ورسته لېسي دا ورا مې پروبې دلسي په لېسا کې او فاکولټه مې د ساينس په ریډیټي او بیولوژي د ډپارټمنټ نه فارغ شوم کابل پانتون ماستری مې د افغانستان د پیاوم نور په پانتون کې کړی دا او ټول ځان مې په کابل کې څه څه دا له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو یو دوه کاله موږ مهاجر شو نور ټول ځان زما په افغانستان کې څه څه دا و همدلته پیدا شوی وم همدلته زاړه او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایتو په هغه سیمه چې د کالتا کارم چلیږي خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو باندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي په کلیو بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته ځینې ساحو کې دې شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی د ژوند په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دی او باندې کی مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوم اندونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي زموږ تقاضا زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده دیږي د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه چې چې د دې حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالیدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سو کالی راوړي او د دې کورنۍ خوشاله کوي هغه کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي او هماهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هر سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دې لپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیو باندې کې څه ګټه ورکړي همغه زموږ خویندې آرامي دي او شاکېږي او ژوند کې بدلون راځي که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي چې متاسفانه داسې نه ده
په همدغه لري لري سیمو کې یا په مراکزو کې زمونږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زمونږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي پاسراس ورته ورکه یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي، چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصي د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه، زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې اوسه چې ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کاله هم وو، که دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو څه ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، ملیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصلال از ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده، یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده، او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب